بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. کمون یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او نا شکر شي، او کنه امت او سوکالی ورته له تکلیف او رسته ورکړو نو وای چی نور نو زما دردونه او غمونه غوت شول، او په دغه سی حال کې خوشاله کوي او ډیر غاور وی ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان پر رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږ مینه والو حامد سیمه اب سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د ګل ورځ یا دوشنبه د 1403 هجري لمریز کال د مرغومي یا جدي د میاشتې 12مه نېټه ده، چې د 1446 هجري قمري کال د رجب د میاشتې له 15مې او د 2015 میلادي کال د جنوري له 6مې نېټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوي، ورپسې درته سیمه ییزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. له سیمه ییزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره لرو چې د امریکا د سیاسي فضا د دوه قطبي کې ده او د امنیتي پایلو په باب یې د خبردارۍ په هکله ده. بیا هم د نن ورځې د ایران او نړۍ ځینو وروستیو مطبوعاتو سرټکو ته یوه ازغلنده کتنه کوو، او د خپرونې په ورپسې برخې کې هم د ستاسو په خطونو، پیغامونو، شعرونو، غږیزو پیغامونو او خو خو لیکنو مشتمل هر کله راشه پروګرام اوریدلی شئ، چې زموږ د یو ساعته مازیګرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. باید ووایو چې تر وروستۍ مو لاملتیا هم ډیره مننه کوو. څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې د مازیګر 4 بجې. وروستیو سیمه ییزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت د هوا فضا نوي دفاعي سیستمونو ازموینه ترسره کیږي. د ایران اسلامی جمهوریت افغانستان ته د شیانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی. پاکستان په لسګونو افغان بندیان د افغانستان حکومت ته وسپارل، او په لویدیځي غاړه کې د مقاومتي مبارزانو په یو لړ عملیاتو کې کابو 900 هلاک او ټپیان شول. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خو له یوې وړې شان د میوسته د ایران د اسلامی جمهوریت ولسمشر سلاکار وایي ډاکټر مسعود پزشکیان به د روانې میاشتې په وروستیو کې روسیه او تاجکستان ته سفر وکړي. د ایران د ولسمشر د سیاسي سلاکار مهدي سنایی یو لړ څرګندونو کې وویل د روانې مرغومي میاشتې په 19مه نیټه به تهران د عراق د لومړي وزیر محمد السوډانی کوربه وی. هغه زیاته کړې ده دغه راز به د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د روانې میاشتې په منځنیو کې د روسیې او تاجکستان د ولسمشرانو په رسمي بلنه دغو هیوادونو ته سفر وکړي. ویل کېږي د دغه سفر پر مهال به د مهمو لیدنو تر څنګ یو شمېر هوکړه لیکونه هم لاسلیک کړي شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د هوایي دفاع د ګډې مرکز قماندان په یو لړ څرګندونو کې وویل ډېر زر به د نویو دفاعي سیسټمونو ازموینه ترسره کړي. هغه ویلي دي اوسمهال د پوځ او سپاه پاسدارانو د هوا فضا دفاعي یونټونو د حساسو مرکزونو په شاوخوا کې په نویو او نامعلومو سیسټمونو سنبال دی. هغه دغه راز ویل په راتلونکي 4 ورځو کې به د هوایي دفاعي چارو سره اړوند چینل تر قوماندې لاندې دغه قطعې د وسلوالو ځواکونو د واک د مشکونو په بڼه کې د هیواد له فضا څخه د مستند دفاع تمرینات ترسره کړي. د ایران د هوا فضا دفاع د ګډې ګډ مرکز کمانډان دغه راز ویل د دفاعي واحدونو تمرین به پراخ وي او یوازې یوه کوچنۍ برخه به د محافظتي ملحوظاتو او د دښمن حیرانتیا اصولو له امله عام شي. ایران د افغانستان ته د شیانو د صادرونکو هیوادونو په سر کې دی. د افغانستان د تجارت ویندوی د ایران د اسلامي جمهوریت افغانستان ته د شیانو صادرونکو تر ټولو لوی هیواد وباله. زموږ خبریال راپور راکوي د افغانستان د تجارتي چارو د وزارت ویندوی عبدالسلام جواد د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي په 2023 کال کې په ترتیب سره ایران، متحده عربي امارات، پاکستان، چین او ترکمنستان افغانستان ته د شیانو تر ټولو لوی صادرونکي وو. عبدالسلام جواد همداراز په 2023 کال کې د افغانستان د صادراتو اندازه 1,800,000,000 ډالر او دغه هیواد د وارداتو اندازه 1,609,000,000 ډالر اعلان کړي او ویلي دي په تیرو کلونو کې د افغانستان د صادراتو اندازه له 850,000,000 ډالر زیاته شوې نه وه، خو اوس دغه اندازه 2,000,000,000 ډالر ته رسیدلې ده. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې بیرته ګرځېدلو مهاجرینو ته مځکې ورکول پیل کیږي. په دې اړه له کابله زموږ د خبریال رالیږلې راپور په ګډه سره اورو.
د دایکوندی ولایت په مرکز نیلي کې د کډوالو او رسنو شو لپاره د ځمکو د ویش لړۍ پیل شوه. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو کمیسون یو پلاوي چې مشري د لوی درستیز قاري فسیحالدین فطرت په غاړه ده، د دې ولایت له سیمه ییزو مسؤلینو سره کتنه کې د کډوالو ستونزو ته په رسېدنې ټینګار کړی دی. قاري فسیحالدین فطرت په دې مراسمو کې ویلي چې سرپرست حکومت د یو مسؤول نظام په توګه هڅه کوي چې د کډوالو ستونزو ته په ښه توګه رسېدنه وکړي.
شهرکی که اینجا برای مهاجرین در نظر گرفته شده او را التزام بکنیم تا اینکه رواندی تازه از او شروع شود و مهاجرین ما و شما که زمین و خانه نداشتند از کشورهای بیرون به وطن عودت نمودند برشان جای پیدا شود و خانه و سرپناه جور شود.
دا یادونه ده چې د دې ښارګوټي د پرانستې مراسمو کې یو شمېر کډوالو ته د ځمکو سندونه هم وویشل شول. یو شمېر کډوالو دوی ته د نمرو په ویشلو سره خوښي څرګنده کړه او د کډوالو ستونزو ته په رسېدو یې ټینګار وکړ.
ما خیلی خوشحال هستیم که یک نمره خانه در گیرم آمده صاحب خانه شم. چند سال بوده در خاک ایران بودیم، امسال دیگه مشکلات زیادتر شد، دیگه حوصله نشد، برگشتیم دیگه آمدیم در وطن خود. در ایران دیگه ما مثلا بمی کارگری بودی هر روز برای ما مزاحمت میشید، دیگه میگفتن که ای افغانی نمیدن بیز سرنوشت شما، دیگه شما دستاویزی ندارین از خاک ما خارج شوین. ما خیلی خوشحالیم دیگه امروز دیگه آرام گذران مینیم، زندگی مینیم، به هر کم سو سفر مینیم، راه مریم راحت، خیال من راحته. مشکلات زیاد بودن دیگه، آدم مهاجر از خود خانه نداشته باشیم از رقم رنج میکشیم، یک کار بارم در حد توان نداریم، خود ما مشکل داریم، مشکل کلیه داریم، کار بار سنگین هم همچنان نمیتونیم دیگه، اینمی تو مشکلات ها هست.
حالا که از مشکلی به جایی و به چی به سرپنهی خلاشتن چقدر خوشحال دیگه؟
حالا خیلی زیاد خوشحالیم.
هیره دینوی چی دنیلی کدوالو خارگوٹه ده، زابل خارگوٹه رو صدویم خارگوٹه ده چې هیواد ته بیرته راستنیدونکو کډوالو ته په کزمه کې ویشل کیږي. بلخوا په کابل کې د چین سفیر راستنیدونکو افغان کډوالو ته د کورونو جوړولو ژمنه کړې. په کابل کې د چین هیواد سفیر ژاو شنګ ویلي هیواد چمتو دی چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره په پلازمینه کابل کې د استوګنې کورونه جوړ کړي. ښاغلی ژاو شنګ دغه ژمنه د رئیس الوزرا له اداري مرستیال سره په لیدنه کې کړې ده. شنګ ویلي د هغو کډوالو لپاره کورونه جوړوي چې له ګاونډیو هیوادونو راایستل شوي او د استوګنې لپاره د اوسېدو ځای نه لري. هغه همدارنګه په ځینو ولایتونو کې د سړو خونو او د روغتیایي او قانونو په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. د چین سفیر همداراز ویلي چې تېر یوه کال کې افغانانو په تیره بیا سوداګرو ته تر ټولو ډېرې ویزې ورکړې او دا د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا یوه بېلګه بللې ده. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
بیا هم سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان په خوست کې د ګاز نیونې له امله د یوې ښځې په شمول 15 کسانو ژوند له لاسه ورکړ. د افغانستان د خوست ولایت په مرکز کې د یوې کورنۍ 15 غړي چې یوه یې مېرمنه ده بیګا د ګاز نیونې له امله مړه شوي دي. په خوست کې د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان طاهر احرار وایي تیر شوه د خوز خار په ختیزی برخه کې په یو کور کې 15 کسان د غاز ډبی یا سلندر د غازو لا چچیدا لامل امړ شوې دي. دیوی چې دغه کسان د پکتیکا د سروبي ولسوالۍ اوسیدونکو چې خوستا د یو ناروغ د درملنې لپاره ورغلی وو. په افغانستان کې د چین هیواد سفیر وایي هیواد په تیر کال کې تر ټولو زیاتې سوداګریزې ویزې افغانانو ته ورکړې دي. ژاو ژینګ چې د طالبانو د رئیس الوزرا ادارې مرستیال ملا عبدالسلام حنفي سره یې کتنه کړې ویلي دي په دغه ویزو کې سیاحتي او سوداګریزې ویزې شاملې دي چې افغان سیلانیانو او سوداګرو ته ورکړل شوي دي. په افغانستان کې د چین سفیر د دغه هیواد په کچه افغانانو ته تر ټولو د زیاتو ویزو ورکړه د افغانستان او چین ترمنځ د ښو اړیکو بلګه بللې ده. د امریکا خارجه وزیر له افغانستانه د دغه هیواد سپک وتل چیلنج رامنځته کوونکي په بللو سره ویلي دي له دغې وطنې مو ډیر مهم درسونه زده کړي دي. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د امریکا خارجه وزیر انټونیو بلینکن له نیویارک ټایم سره په خبرو کې له افغانستانه د دغه هیواد د وتلو د فیصلې دفاع کړي او دای د امریکا د تر ټولو اوږده جنگ پای وباله. بلینکن ټینګار کړی د افغانستان جنگ ختمول له ډیرو چیلنجونو نیوکو سره سره یوه تاریخي بریا حسابیږي. هغه زیاته کړې ده د امریکا ولسمشر جوزف بایډن په دغې فیصلې سره په جنگ کې له امریکایانو څخه د لا زیاتو نسلونو د وژل کېدا مخنیوی کړی دی او امریکا ته دا فرصت ورکړی دی چې خپل تمرکز او سرچینې د نړۍ نورو ګواښونو او فرصتونو ته ورواړوي. پاکستان 450 نیول شوي افغانان د افغانستان حکومت ته وسپارل. د افغانستان چارواکي وایي 450 افغانان چې پاکستان له خوا نیول شوي وو نن د افغانستان او پاکستان په پوله تورخم خرګوټي کې افغان لوري ته وسپارل شول. زموږ خبریال راپور راکوي د افغانستان د ننګرهار ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست څخه خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي دي دغه افغان بندیان چې د ننګرهار، کونړ، لغمان، کابل، لوګر، کاپیسا، وردګ، خوست، کندهار، غزنی، هرات، سمنګان، پروان او همدارس د پکتیا او څو نورو ولایتونو اوسیدونکي دي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې نیول شوي وو. د خبر پر اساس نیول شوي افغانانو د قانوني سندونو د لرلو سربیره د حاجی کیمپ په زندان کې له دوو ورځو څخه تر یوې میاشتې پورې بند تیر کړی دی. او خبری سرچینو د فلسطین د اردن سیند په لویدیځي غاړه کې د سیونیستي ضد عملیاتو او په دغو عملیاتو کې د لږ تر لږه درو سیونیستانو د هلاکت خبر ورکړی دی. زموږ خبریال دی نه لکه له راپور راکوي د سیونیستي رژیم ځینو سرچینو په خبرتیا کې ویلي دي د فلسطین په لویدیځي غاړه کې واقع په خیلخیلیه سیمه کې له الفندق کلی سره نږدې یو کس له یوه ګاډي څخه د سیونیستانو پر یوه بس ډزې کړي چې له امله یې درې سیونیستان په ټکه هلاک شوي او شپږ نور یې هم ټپیان شوي دي چې درې نور هم پکې مرګي حال راپور شوي دي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږی عزتمن اوریدونکو زموږ خپل سیاسی تبصرہ دراورو چې د امریکا د سیاسی فضا د دوه قطبی کېده او د امنیتی پایلو په باب یې د خبرداریو پاړه ده. د امریکا این بی سی ټلویزیونی چینل ویبپاڼې په یوه راپور کې په آنلاین فضا کې د افراد پالنې پراختیا ته په اشاره سره د متحده ایالاتو د سیاسي فضا د دوه قطبی کېده او د امنیتي اړخونو په باب خبرداری ورکړی او د امریکا په نیو اورلاین کې د نوي میلادي کال مرګونی حملې ته په اشاره سره لیکلی دي د یو بشپړ طوفان شاهد یو. آنلاین افراد پالنې او د سیاسي فضا قطبی کېده د حملو خطرې زیاتې کړې. دغه امریکایي رسنۍ د افراد پالو تیت پرکواله او د دوی د ایدیالوژي ډولوالي په نوي شرایطو کې د افراد پلنې یو اړخ وارځوه، او دې ته په اشاره سره چې اوس د امریکا فیډرل پولیس او نور امنیتي ارګانونه باید په مختلفو ایډیاو لرونکو یرغلګرو سره مبارزه وکړي. که څه هم این بی سی خبری چینل په خپل راپور کې هڅه کړې ده څو د سیاسي تاوتریخوالو زیاتېدا له ټولنیزو چینلونو او آنلاین الګوریتمونو سره وګنډي، خو باید وویل شي چې په امریکا کې د داخلي ترهګرې ریښه څو لسیزو مخکې ته ورګرځي، او په امریکا کې اعتراض کوونکي وګړو او ډلو ټپلو تر اوسه پورې ځینې لویې ترهګرې پیښې رامنځته کړي دي. په امریکا کې د داخلي ترهګرۍ مهمې برخې او محافظه کاری او زوړپالې لیتوګې لرونکي وسلوالې ډلې ټپلې او وګړي لا ایالتي حکومتونو د اختیاراتو له پلویانو او د فیډرل حکومت د سیاستونو له مخالفانو رانیولې. په دغه هیواد کې د مذهبي او توکمیزو لګکیو د تر مخالفانو او توکمپالو ډلو ټپلو پورې او همداراز د هغو افراطګرو وګړو پورې چې د مهاجرتونو ضد لیتوګې لري، او په امریکا کې د په اصطلاح د سپین پوستو تفیق غوښتونکي دي او هم د دسیسې نظریه لرونکي پلویان دي. په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ د بلاغواړو پلویانو لخوا د 2020 کال د جنوري په 2 نیټه د امریکا په کانګرس حمله چې ډیری وسلوال افرادپالو او زوړپالو ډلو ټپلو غورځنګونو پلوي غړي وو، په امریکا کې د داخلي ترهګرې د زیاتېدونکې پراختیا شکمنې مسئلې ته د عمومي توجه سبب شوې دي. د امریکا ولسمشر جوزف بایډن د 2020 کال په جنوري کې د ټرمپ وسلوال پلاویان داخلي ترهګر بللی وو. د بایډن دغه دریز ډیر مهم ګڼل کیږي ځکه چې د دې په بطن کې د سپین پوستو د برلاسه غواړو پلوي افراد پالو زوړپالو ډلو ټپلو ترهګر ماهیت سره نغښتې ده. په امریکا کې په وروستیو څو کلونو کې ترهګرو پیښو ته په پام سره په دغه هیواد کې د سیاسي تاوتریخوالي نوې اړخ ته مودعي پانګوال رهبری یعنی د سلفي پالنې په شمول د افراد پالو ایډیالوژیو څخه راپورته شوي تاوتریخوالي ته اشاره کیدلی شي چې د نوې میلادي کال په شپه په نیو اورلاین کې د وروستۍ حمله باید د هغو سبب وبلل شي. لا بل پلوه اقتصادي او ټولنیز شرایطو د افراد پالنې په زیاتېدا کې اغېز شیندونکي دي، او د 2008 کال د مالی بحران، کرونایي بحران او اقتصادي بې ثباتۍ په شان عوامل افراد پالنې سره د ګروهنې په نتیجه کې د ناامیدۍ د زیاتېدا سبب شوي دي. البته این بی سی چینل سایټ په 2014 کال کې د سرزورو حملو زیاتېدا ته په اشاره سره دغه حملې له دې لاس یا چې در بنیاد پالو د دینی ایډیالوژیو له امله وي د افراد پالو او زوړپالو تفکراتو تر اغیزو لاندې ارزول شوی دی. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو تا کتنه
گرانو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. عزیزانو دا د ورځپانو ته د کتنې له خپرونې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
علي اصغر عابدي سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. لومړی به هم د ایران مطبوعات او ورپسې به د افغانستان مطبوعاتو ته کتنه وکړو. هیله ده چې زموږ سره ملګرتیا وکړئ.
زه هم په خپل وار سره ګران اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. لومړی به راسو د تهران سپانګ ته. دغه ورځپاڼه د اوربند سربیره په لبنان باندې د سیونیستي رژیم د بریدونو د دوام مسالې ته په اشارې سره د عربي نړۍ د مشهور شناند عبدالباری اوتوان خبری را خستی دی چه ویلی دی د لبنان د حزب الله غورځنګ او د اسرائیل ترمنځ دریم جګړه هم راتلونکې ده. جوان د اوتوان په حواله لیکي د اسرائیل لومړی وزیر نتانیاهو لاغه ورسته چې د حزب الله غورځنګ توغندی داغه تر کوره پورې ورسېده او سلګونه زره اسرائیلیان اروپا او امریکا ته وتښتېدی او پوه سو چې د یمن له بالیسټیکو توغندیو د حزب الله د توغندیو او د عراق د بې پیلوټو الوتکو له بریدونو سره مقابله نسي کولی، نو د امریکا استازی لبنان ته د اوربن لپاره واستول. خو اوس د دغه اوربن مده په ختمېدو ده او دا پوښتنه رامنځته کیږي چې آیا اوربن به وغځول سي کنه. د ورځپاڼې له راپور سره سم د لبنان او د اسرائیل رژیم ترمنځ د اوربن د غځېدو امکانات ډېر کم دی او د حزب الله غورځنګ او دغه رژیم ترمنځ درېیمه جګړه هم راتلونکې ده. عبدالباری اوتوان د دې خبرې لپاره څو دلایل وړاندې کړی دی. لومړی دا چې اسرائیل رژیم اوربند څخه په دوامداره توګه سرغړونه کوي چې شمېر یې له 323 ځلو نه هم اوښتی دی. دوهم دلیل هم دا یاد سوی چې اسرائیل رژیم د لبنان سرحدي کلیو ته د خلکو د بیرته ورستنېدو مخه نیولې او کورونه یې هلته وران کړي او 40 عام وګړي یې ټپیان کړي دي. دریم دا چې اسرائیل رژیم خپلو ملګرو یعنی امریکا، فرانسه او نورو غربي هیوادونو ته ویلي چې د لبنان له اشغال سویو سرحدي سیمو څخه نه شاته کیږي. څلورم هم دا چې د حزب الله غورځنګ په خپله وروستي اعلامیه کې ویلي دي چې د اوربند 16 ورځنیو مده ختمېدونکې ده او له هغه وروسته د هر ډول پیښې په تمه کې باید واوسئ. پنځم دا چې د لبنان د پلازمینې بیروت هوایي میدان کې د امریکایانو مزدورانو له ایراني مسافرو سره د سپکاوي ډک چلند کوي او د اوربند د نه غځېدو وروستی دلیل یې هم دا یاد کړی چې اسرائیل رژیم د لبنان په خاوره کې 10 کیلومتره ممنوعه سیمه غواړي رامنځته کړي. نو د جهان ورځپاڼې د دې مطلب په پای کې وایي چې د لبنان او اسرائیل رژیم ترمنځ اوربند به نه وغځېږي او درېیم جنګ به ډېر ژر پیل سي. جان ورځپاڼه هم داشم په بل مطلب کې بیا د امریکا د خارجه وزیر انتونیو بلینکن خبرو ته انعکاس ورکړی دی چې ویلي دي موږ له افغانستان څخه د وتلو د څرنګوالي د 10 امریکایانو د وژل کېدو او په دغه هیواد کې د رامنځته شویو ننګونو او د طالبان د واکمنېدو د امله بخښنه نه غواړو.
را به شو د تهران کیهان چاپ ورسپانې ته دغه ورسپانه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی د اسرائیلو د حیفا د برېښنا کوټ له ویشتلو نیولی بیا د امریکا له وړاندیزونو سره تر مخالفته پورې په 13:24 کې د یمن کړچار لیک. ورسپانه په دوام کې لیکي 13 د یمن انصار الله غورځنګ د اسرائیل رژیم د حیفا په برېښنا کوټ باندې په بالیسټیک توغندۍ سره حمله وکړه او د حیفا د ښار برق یې بند کړ. البته چې دا حمله په یمن باندې د اسرائیلو د بریدونو په بدله کې شوې. کیهان لیکي چې په یمن باندې د اسرائیلو، امریکا او انګلیس له دوامدار هوایي بریدونو وروسته د یمن نه تسلیمېده او په اسرائیل رژیم باندې د هغه بیا بریدونه نړۍ حیرانه کړې ده او د یمنیانو د مقاومت او پیاوړتیا څرګندونه کوي چې له امله یې امریکا مجبوره شوې ده یمن ته د اوربند او د زیاتو پیسو او امتیازاتو د ورکولو وړاندیز وکړي. د ورسوانی له راپور سره سم د یمن انصار الله غورځنګ د امریکا له وړاندیز سره هم مخالفت کړی او د غزې له مظلوم ولسخه د ملاتړ په دوام کې په اسرائیلو باندې د بریدونو په دوام ټینګار کړی دی. کیهان په یو بل مطلب کې بیا د سوریې حالاتو باندې کتنه کړې ده او د الجولانی لخوا د حکومت د جوړولو د بهیر په دوام کې د عدلیه د وزارت د مقام د ټاکل کېدو خبر ورکړی. ورسپانه زیاتوي چې الجولانی د تحریر الشام د ترهګر ډلې جلاد او قاضي د سوریې د عدلیه د وزیر په توګه ګمارلی چې دا مسله خورا جنجالي شوې ده. کیهان لیکي چې دغه کس شادی الویسی نومیږي چې په 2015 میلادي کال کې د النصرې د ترهګرۍ ډلې قاضي او جلاد و او په عام ساړه کې لسوري ښځونه په تورې سره سرونه غوڅه کړي وو، خو اوس د عدلیې وزیر ټاکل شوی. ورځپاڼه همداشان د دوو سیهونسټي پوځیانو د نیول کېدو خبر ته انعکاس ورکړی او لیکلی دی چې له نیواکي فلسطین بهر د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې د اسرائیل رژیم د پوځیانو د نیول کېدو بهیر پیل شوی. کیهان لیکلی ده چې دوه اسرائیلي پوځیان چې په رخصتیو باندې وه او میلو لپاره برازیل او شیلی ته تللي وو، د یادو هیوادونو له لورې د نیول کېدو حکم صادر شو. ورځپاڼه زیاتوي چې اسرائیلي پوځي له برازیل څخه د شپې په پټه تښتېدلي وو څو د حکومت له لورې ونه نیول شي. کیهان لیکي چې اسرائیل رژیم چارواکو له دې مسلې اندېښنه ښودلې ده او دا یې د دې رژیم لپاره شرم بللی دی او په نړیوال ډګر کې د اسرائیلو ماته بللې ده.
رازو جامی جم ورسپان ته جامی جم ورسپان هم د فلسطین د مقاومت او د اسرائیل د رژیم ترمنځ د سرانو د تبادله پکله د هوکړي خبر ورکړی دی. ورسپان لیکي چې رویټرز ادعا کړی ده چې د ماس غورځنګ د اسرائیلي رژیم د سرانو له خوشي کېدو سره موافقه کړې. جامی جم زیاتوي اسرائیل رژیم د سرانو یوه څلور دېرش کسیزه لیست حماس ته ورکړی او دغه غورځنګ هم د هغوی له خوشي کولو سره موافقه کړې. ورسپانه په دوام کې لیکي چې په قطر کې د اسرائیل رژیم د پلاو او د فلسطین د مقاومت د استازو خبرې روانې دي او منځګړي توانېدلی دي چې ځینې اختلافي ټکي هوار کړي، خو حماس غورځنګ وایي چې اوربند او له غزې څخه د اسرائیلي ځواکونو له وتلو پرته هوکړه نسي کېدای. ورسپانه په یو بل خبر کې بیا په غزې کې د اسرائیل رژیم له لوري د 968 جوماتونو دورانېدو خبر ورکړی دی. جامی جم لیکي د فلسطین د اوقاف وزارت اعلان وکړ چې په تیر میلادي کال کې په غزې کې سیونیستي رژیم 968 جوماتونه، 9 زیارتونه او 3 د عیسویانو کلیساوې رنګ کړي دي. ورسپانه همداشان د اردن د سیند په لویدیځه غاړه باختري کرانه کې هم د اسرائیل رژیم له لوري په الاقصی جومات باندې په تیر میلادي کال کې د 245 یرغلونو خبر ورکړی دی.
عبیدی صاحب، فکر کوم چې باید د افغانستان مطبوعاتو په لور ولاړ شو. په سر کې باختر آژانس ته یوه کتنه کوو چې د طالبانو د دفاع وزارت له لورې د یوې نوې وسلې د مخکتنې خبر ورکړی دی. باختر زیاتوي چې د افغانستان دفاع وزارت د میلان کانکورس 9M یو سل 15 په نوم د نوي هدایت موندونکي راکټ د فعالولو او د یاد راکټ له زده کړو څخه د یوې ډلې سرتیرو د فارغېدو خبر ورکړی دی. یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې د ملي دفاع وزارت ستر ترستیز په توپچی ریاست کې د میلان کانکورس 9M یو سل 15 په نوم نوی رهبری شوی راکټ فعاله او دیارلس تنه ځوانان یې له یو میاشتني مسلکي او عملي زده کړو څخه فارغ شول. د خبر پاڼې د معلوماتو له مخې د یادو سرتیرو په فراغت غونډه کې د توپچی ریاست رئیس مولوي محمد یعقوب منصور د جلب او جذب قومندانۍ قومندان، د یاد دستګاه استاد ملا صدیق الله مستری او ګڼ شمېر نورو مسؤلینو او منصوبینو ګډون درلود. باختر زیاتوي چې د یادونې وړ ده چې دغه رهبری شوی راکټ د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې فعال شو چې زرهدار ټانکونه، جنگی کشتی او ټیټ پرواز کوونکی هلیکوپټر په نخه کولی شي.
مننه اوریدونکو، ورسپان ته د کتنې د خپرونې وخت ختم سو. ساسو له ملګرتیا څخه مننه کوو
او تاسو په متعال خدای سپارم.
هرکلا
راشا.
یوازی دا نغوارو چی کال بدل شی، لخدای غوارو چی مو حال بدل شی. در کل راشه دا پروگرام دیرو قدرمنو مینوالو او قدرمنو آوریدون کو پا دا سره هوا او رز زموج توده سلامونه او نیک هیله ومنی. هیله دا چی روغ رمد او جور ووسی. دا دا یو زلبیا ستاسو پر رسیدلو لیکنو او غږیزو پیغامونو سره زفاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویم. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي او ټول ترې خوند واخلئ انشاءالله. دوستانو اوس هم وخت ورکوو خپل محترم همکار زمانی صاحب ته چې تاسو ته د تهران رادیو آدرسونه او د واتساپ شمیرې بیان کړي.
دیره مننه کوم آغلی فاطمی، زه هم تاسو ته او د تهران رادیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې دوستان هم روغ او جوړ اوسي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه هوا سړه ده، نو انشاءالله چې هیڅوک دې ناروغ نه سي او ټول دې په سلامتۍ کې خپل د ژوند شپې ورځې تېرې کړي
انشاءالله.
نو آغلی فاطمی، د تل په څیر دوستانو ته یادونه کوو چې تر ټولو اسانه لاره دا چې دوی کولی سي زموږ سره اړیکه ونیسي، یا هم خپل پیغام، شعر، ډیپلوما او ټوکی، هر څه مطالب چې لري، نو دوی کولی سي د واتساپ له لارې زموږ سره شریک کړي. نو انشاءالله موږ یې راخلو، دوی ته بیرته به د دوی په خپل پروګرام کې شریکوو. نو زموږ د واتساپ شمیره ده چې دوستان یې کولی سي ځان سره یاداشت کړي: 00 9 8 9 1 9 6 6 4 5 6 6 3. خو آغلی فاطمی، یو یادونه بیا هم کوو چې دوستان همیشه همکاري کوي او تل فعال دي په واتساپ کې، بیلابیل مطلبونه شریکوي. خو بیا هم یادونه کوو چې کولی سي د شعر او همدارنګه د نثر پر ځای یا د دوی تر څنګ کولی سي متلونه، ټوکی، نور مثلا حدیثونه، نور غوره مطالب هم کولی سي زموږ سره شریک کړو. انشاءالله دوی ته خبرو او پروګرام کې شاملو. نو اوس دلته به دوستانو ته یو موزیک واورو، بیا به راوګرځو د دوستانو غږیزو پیغامونو برخې ته.
عزتمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې پوهیږئ تاسو د تهران رادیو در کل راشه د پروګرام اوریدونکي یاست. نو زمانی صاحب د غږیزو پیغامونو برخه ده او په پایل کې هم راځو له افغانستان څخه د انقلابي شاعر د قدرمن ورور محترم خاکسار محمدی صاحب ښکلی غږیز پیغام را اخلو چې ښاغلی غلام ربانی فیاض صاحب د دوی ښکلی شعر ډیکلمه کړی او خپل محمدی صاحب زموږ او لګرانو اوریدونکو سره یې شریکه کړې ده. نو موږ هم اورو.
بله، په ګډه یې اورو.
گلونو اوریدونکو، پام راګردوم د خاغلی خاکسار محمدی صاحب یو ښکلی شعر ده. شین زرغون بهار بوي سهار بوي، شین زرغون بهار بوي سهار بوي، لمر بوي رڼا بوي سنگار بوي، هر ځای بخکاریږي رنگ پر رنگ ګلان، زای په زای شندی گجر انار ببی. شین زرغون بهار ببی سهار ببی، لمر ببی رنا ببی سنگار ببی، هر زای بخکاری گی رنگ پرنگ گلان، زای په زای شندی گجر انار ببی. پیغلی با گدر تزی قطار قطار، پیغل با گدر تزی کتار کتار شور هم دو مرغانو و چنار بوی را وشی کاروان کاروان کوچیان بیرتا تلراتلی بیا پردغلار بوی را وشی کاروان کاروان کوچیان بیرتا تلراتلی بیا پردغلار بوی هل تا بدیرا دغر لمن کشی هلته بدیره د غره لمن کې شي جی به یې رمې قطار قطار به وي وبه یې دیدن شي له مدو وروسته وبه یې دیدن شي له مدو وروسته هغه شنخالۍ به وي او یار به وي مسته جنتي هوا او خوږ موسم وای به مرغان نغمې چنار به وي مست جنتی هوا او خوب موسم وای به مرغان نغمه چغار بوی کاندی به خاکسار د غره پر سر اتن کاندی به خاکسار د غره پر سر اتن لاس کې شپلې منګي ستار بوی لاس کې شپلې منګي ستار بوی شین زرغون بهار بوی سهار بوی المر بوی رنا بوی سنگار بوی هر ځای با کاری گرن پرنگ گلان جای پو جای شندی گجر انار بوی
ډیره زیاته مننه قدرمن ورور ښاغلی خاکسر محمدی صاحب ستاسو او له قدرمن فیاض صاحب څخه چې خپل د ښکلي شعر د کلمه مو له موږ او ګرانو اوریدونکو سره شریکه کړه. کور مو ودان تل خوشحاله او بریالي اوسئ. واقعا چې ښاغلی فاطمه دوی هم ډیر غوره او ښکلي شعرونه لیکي او ښاغلی فیاض صاحب هم ماشاءالله بیا ښکلې د کلمه کړې ده.
موږ هم خوند اخلو.
بله بس نو دلته بیا هم راځو. ښاغلی فاطمه د افغانستان له نیمروز ولایت څخه د خپل بل همیشنی اوریدونکو مینوال چې دوی هم همیشه ماشاءالله فعالیت کوي د ښاغلي عبدالغفور ایدریس صاحب غږیز پیغام راخلو چې لکه څنګه چې په ټول پروګرامونو کې یا په اکثر پروګرامونو کې د دوی غږیز پیغام لرو نو په دې پروګرام کې هم د دوی د غږیز پیغام څخه استفاده کوو.
سیوری او تیارې ته مې ژړلې دي سوری او تیاری تمہیں جڑلی دی ہر دروازے تمہیں جڑلی دی شور بند تیارو لشار ہو بس شور بند تیارو لشار ہو بس کور پکور دیوی تمہیں جڑلی دی ساس کے دباران پکھانو سکھوی ساس کے دباران پکھانو سکھوی ہسی زمانی تمی جڑلی دی خپل تصویر تا گورم پا کتابینا خپل تصویر تا گورم پا کتابینا هر یا اینه تمی جڑلی دی ستان شد حسن می بیا نموند ستان شد حسن می بیا نموند هری پیمانی تمی جڑلی دی هری پیمانی تمی جڑلی دی
ډیره ډیره زیاته مننه کوو قدرمن ورور محترم عبدالغفور حیدری صاحب چې زموږ سره ملګرتیا کوي او زموږ سره خپل ښکلي او شایسته شعرونه او مطلبونه شریک کوي. کور مو ودان او انشاءالله تعالی همیشه د سلامتیا په جامو به پټي
اسي انشاءالله.
دوستانو اوس هم راځو له پاکستان څخه د قدرمن شاعر محترم ښاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب غږیز پیغام را اخلو چې زموږ سره یې شریک کړي. نو
السلام علیکم سر سر جان خی الحمدللہ نو اور برش وا غزل پرشو د فاز د ولا د ها زما کی اسم نو خستا په نور د تعالی زته اکی یو تر ویم الفاظ کی وز د عربی زته و کی سم مشکل د نه جنا رغلا دنیا صد رسول جگر گوشا بی بی فاطمہ زہرا بی بی کولی نور جلو ایک دنیا ٹولا رینڑا بی بی فاطمہ زہرا بی بی حض خوشحالی کی گی نن مبارکی کی گی رغلو ملائک نن پسلم د طاہرہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی شول اٹول جہن رڑا زمکا و اسمن رڑا کی گی کی گی تذکرے ارزو ساما کے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی کی گی تذکرے ارزو ساما کے سیدہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی دیا ٹول قرآن گوا ہم رسول فرمان گوا دیہ جاب کبریا نیز مندد اللہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی سورہ کوثر وکسا ہم سورہ دہر وکسا سورہ کوثر وکسا ہم سورہ دہر وکسا ان انزلنا کی صفات سنو خزینہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی ان انزلنا کی صفات سنو خزینہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی آیت تطہیر کے دے انما تفسیر کے دے آیت تطہیر کے دے انما تفسیر کے دے ہم کل محور دے آیت مباہلا بی بی فاطمہ زہرا بی بی مرد حسن حسین ہم مخدومائے کونین مرد حسن حسین ہم مخدومائے کونین پلار یہ محمد شوہر علی لو یا رتبہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی وائی کا امامت دفاع ہم د ولایت دفاع وائی کا امامت دفاع ہم د ولایت دفاع د علی مشکل کو شابا ہم مشکل کو شابی بی فاطمہ زہرا بی بی ہر مشکل پہ ہر مقام د رسول وا ہم قدم پریم ہر مشکل پہ ہر مقام د رسول وا ہم قدم واشری کے کار رسالت د مصطفی بی بی فاطمہ زہرا بی بی جوان علا لمحا لمحا و صدیق طاہرہ جوان علا لمحا لمحا و صدیق طاہرہ ٹول جہان نے ساتھ سبق وی ہمیشہ بی بی فاطمہ زہرا بی بی چیتا د بی بی عظمت چیتا د واجد مدحت چیتا د بی بی عظمت چیتا د واجد مدحت دا کرم اللہ وک خاطر د سیدہ بی بی فاطمہ زہرا التماس دعا
ډیر ډیر مننه قدرمن رور خاغلی ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب ستاسو لخکولی شعر او ډکلمی څخه کور مو ودان دا چې تاسو مامه شه خپل شعرونه او مطالب زموږ سره شریکوي بیا هم مننه کوو ان شاء الله چې په قلم هم برکت وي نو اغلی فاطمی بیا هم په دې ځای کې دوستانو ته یو موزیک اورو، نو بیا به راځو د دوستانو شعرونه او لیکنو برخه ته.
قدر من اوریدونکو شرغ لاس پخپل پروگرام، یعنی هر کله راشه زمانی صاحب وسم لکه څنګه چې تاسو ویل چې زو د شیرونو او لیکونو برخه ته.
بله،
نو په پیل کې هم رازو د خپل ګران او محترم خور اغلی سهیلا اصغری شیر راخلو چې قدر من ورور میوند رحیمی صاحب زموږ سره شریک کړي.
بله بالکل،
او مننه کوو چې د قدر منو خویندو او زموږ د میرمنو لخوا شیرونه زموږ سره شریک وي.
انشاءالله
محترم اصغری سبوایی چی کل درد او کل مینه د جانان شم.
اها.
کل درد او کل مینه د جانان شم، کل شګه پلمن د بیابان شم. ما ویل چه دی دیکتو کی چی را گوره طول وجود ذره ذره در نقربان شم. تلسترگو هزار غشی پا ماولی زبول بول شم، پا جرا هزار داستان شم. ول کل زان تشم حیرانا، کل تاتا کل تشم یاد یاد او یامی زان شم. تا لفظ تا لا لفظ
ویلی نبی ورنتیشی،
ز قلم شم کتاب چشم او بیان شم. تبه مهره به لمینی یو سوړ باد شه، زسو زیرم
ایرکیجم
خوتو پان شم. ته دی فضل او کرم پا ما راخپور کرده، چیز ورزی شم
تودشم
او باران شم.
باران شم. اغل فاطمی آخر باید که وای چی ته دی فضل او کرم پا ما راخور کرده، چیز ورز شم تودشم او باران شم. نو ډیر مننه کوو لا قدرمنور خاغلی میوند ریمی صاحب څخه چې دا غلی سویلا اصغری خور ښکلی شعر لموږ او ګران اوریدونکو سره شریک کړه. کوری ودان بس واقعا ښکلی شعرونه دي، سړی زړه غواړي چې نور هم راواخلي. خو انشاءالله چې دوی هم زموږ سره همکاري وکړي او خپل شعرونه نور هم راواستوي. نو اوس غلی فاطمی رازو بیا هم افغانستان څخه د بل همیشنی ملګری عبدالوهاب غیرت صاحب شعر اخلو چې دوستان تم یادونه باید وکړو چې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي. بس انشاءالله چې څوک د کډوال نه وي او دوی هم تل روغ او جوړ وي. شعر دی چې وایي، البته د کال داسې میلادي کال نه وایي، سو د کال په تړاو دی. وایي چې کال بدل شو زلا نه یمه بدل، له درده لیکم لا هغسې پولی پولی غزل لدرده. نرانه چا وکړه پښتنه د دردمنی کیسی، نمی کیسه چا ته بیان کړه نه کتل
لدرده.
مزل می وانه وشت په بلا، لا هم هغسی زم کوم از غیو کی کوم از غیو کی کلونه سم
مزل
لدرده. بیا وای مسکا هم تللی بلا خوا ده، خوزیده نست نرازی اند لره مسکا او نه چل لدرده. خدای خبر وهاب غیرت چی مومم خلاصون، خوا کی من خلی تیر غشی د اجل لدرده.
کور مودان قدرمن ورور او محترم ورور شغلی عبدالوهاب غیرت صاحب، ستاسو لدغه او نورو ښکلي شعرونو څخه چې زموږ او له ګرانو اوریدونکو سره همیشه شریکوي په قلم مبارکت هیله ده چې سوکاله او آباد اوسئ، او ستاسو او زموږ د مهاجرۍ او د کډوالۍ غم انشاءالله تعالی ختم شي، او ستاسو سلامتیا هم همیشه ستاسو پسې وي. ملګرو د پروګرام په دې برخه کې راځو د نوي کال په تړاو د قدرمن ورور شاغلی ډاکټر بصیر بیدار ستوري صاحب خپل شعر راخلو چې زموږ او لګرانو اوریدونکو سره یې شریک کړی. چې وایي
څه وایي؟
وایي کال به بدلیږي وخت تیریږي خو موږ نه بدلیږو. کال به بدلیږي وخت تیریږي خو موږ نه بدلیږو. خلک د ستورو کې اوسیږي خو موږ نه بدلیږو. دنیا بدله شوه اوس جنگ اقتصادي روان دی. زموږ به تل وینې تویږي خو موږ نه بدلیږو. موږ پښتانه یو موږ ځان وژنو د بل لپاره. که مو خپل کور په کې ورانیږي خو موږ نه بدلیږو. موږ اتفاق په دې کوو چې اتفاق به نه کړو. موږ اتفاق په دې کوو چې اتفاق به نه کړو. که بیا هر څه راته پیښیږي خو موږ نه بدلیږو.
اغلی فاطمی، بس په همدې ځای فکر کوم چې همکاران اشاره کوي. داسې به وکړو چې بل پروګرام کې به را واخلو. نو پاتې برخه به انشاءالله د دوستانو شعرونه په بل پروګرام کې را واخلو. بس په همدې ځای له دوستانو څخه اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.